د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په د خبری خبرې غړای کې زه هارون باچا درته سلام نه وایم. په خبرونه کې د چین د ولسمشر د پاکستان د سفر او هغه ته د مصروفیتونو هم د چین او پاکستان د تجارتي لار د نقشې د ممکنه بدلون پر ضد د خیبر پختونخوا بلوچستان د سیاستوالو د عکس العملونو او د افغانستان د پارلمان په غونډه کې د هغه هیواد پر امنیت د شوي بحث په اړه رپورټونه مدر ته راوړي. پر یو شمېر نورو سیمه ییزو همداراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه درورو. په پیل له خبرونو کوو چې فرخنده اسد د وړاندې کی.
د چین ولسمشر شی جین پینګ نن په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره په اقتصادي او امنیتي اړیکو خبرې کوي. افغان چارواکي وایي دوه داسې لیکونه یې په لاس ورغلي چې طالبانو او داعش پکې د یو بل خلاف د جهاد اعلان کړی او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په یورپي هیوادونو ته د غیر قانوني کډوالو پر راتګ نن غونډه کوي. د خبرونو تفصیل. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د اقتصادي اړیکو د پراخولو په هدف نن اسلام آباد ته ورسید. هغه دا وخت په وزیر اعظم هاوس کې د وزیر اعظم نواز شریف او د کابینې د نورو غړو سره ویني. تمه ده چې ولسمشر شی نن او سبا به په پاکستان کې د توانایي او پرمختیا د یو شمیر پروژو پرانیسته وکړي چې شپږ څلوېښت بلیون ډالر خرڅ پلري. بیجینګ او اسلام آباد هیله لري چې د ګوادر بندرګاه د چین د سینکیانګ سیمې سره د تړلو لپاره د دواړو هیوادونو د اقتصادي کوریډور په نامه یوه لاره جوړه کړي. د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال په یو خبري کانفرنس کې وایي چین به پاکستان کې د انرژي د پروژو لپاره د څلور دیرشو بلیونو ډالرو سرمایه کاری کوي.
چاینا پاکستان اکنامک کوریډور کو اگرچه
دی وای کسم د پاکستان او چین ترمنځ دغه اقتصادي دهلیز پروژه ته د لوبي بدلون کې یا گیم چینجر ویل کیږي، خو زما په خیال دا یو برخلیک ټاکونکی پروژه ده. دا به زموږ او د دې سیمې د خلکو تقدیر بدل کړي او د پاکستان په ګډون به د سیمې له ټولو هیوادونو اقتصادي پرمختګ او سولې او ثبات په تامین کې به غټ رول ولوبوي.
تمدا چې ولسمشر شیبا د پاکستان د وزیر اعظم سره د افغانستان په صورتحال د خبرو سره سره په سینکیانګ سیمه کې د هغو اسلامي بیلتون پالو په اړه خبرې وکړي. د کومو په اړه چې چین ویره لري په پاکستان کې د میشتو وسلوالو سره اړیکې لري. ولسمشر شیبا په پاکستان کې دوه ورځې وي. هغه به نن ماښام د یو شمیر سیاسي مشرانو سره ویني او سبا به د پارلمان ګډې غونډې ته وینا هم کوي. په پېښور کې د کاشغر گوادر اکشن کمیټې او د پښتون کمپرست سیاسي ګوندونو په یو ګډ خبري کانفرنس کې د چین د ولسمشر د دورې پر مهال وفاقي حکومت نن غوښتنه کړې ده چې له چین گوادره لاره دې هم په پخوانی نقشه جوړ شي او دوی به په هیڅ صورت د دې لارې پنجاب ته اړول ونه مني. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سیدالله محسود په دې اړه مشال ریډیو ته نن وویل
او دا مکمل زموږ فیصله ده چې موږ د ډیر اسماعیل خان ژوب کوټې خوزدار او گوادر لارو نه علاوه بل یو لار نه منو. موږ د چین صدر ته دا وایو، موږ سیاسي ډلو ته دا خواستو کو چې تاسو کوم نن د چین صدر سره ملاویږي په ډاګه ورته وایي چې که یو نه دیم په موټر ولګول دا سره نه منو.
د دغه خبری کانفرنس ګډونوالو دا هم ویل دوی د چین د ولسمشر د دورې پر مهال د پېښور نه اسلام آباد ته تلونکي لاره هم د احتجاج په توګه تړلې ده. د افغانستان د هلمند امنیه کمانډان وایي دوه داسې لیکونه یې په لاس ورغلي دي چې طالبانو او داعش پکې د یو بل خلاف د جهاد اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په شمال کې د داعش د یوې دوه سوه کسیزې ډلې د موجودیت پخلی شوی دی. پاسوال نبی جان ملاخل په یو خبري ناسته کې ویلي کله چې د حکومت لخوا د وسلوالو سره د سولې خبرې پیل شي نو یو شمېر استخباراتي ډلې د جنګ د دوام لپاره نورې وسلوالې ډلې رامنځته کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی چې ایران ته په رسمي سفر دی پرون یې له خپل ایراني سیال سره وکتل او په بیلابیلو برخو کې د کابل او تهران ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د جمهوری ریاست د رسمي ویبپاڼې د خبر له مخې ښاغلي غنی له ولسمشر حسن روحاني سره تر کتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې د کابل او تهران د امنیتي همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ. ولسمشر حسن روحاني بیا وویل چې افغانستان او ایران د اقتصاد، صنعت او سوداګرۍ په برخو کې د خپلو اړیکو پراخولو ته لیواله دي او غواړي د چاهبهار ټرانزیټي بندر له زاهدان سره وتړل شي. تاسو مشال ریډیو ته وګی. د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن اروپا ته د غیر قانوني مهاجرت په اړه غونډه کوي. په لکزمبرګ کې دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې پرون په بحیرې روم کې د کډوالو د یوې بیړۍ د ډوبېدو له امله د 200 غیر قانوني کډوالو د مړینې ویره ده. بلخوا په یورپي یونین د داسې پیښو د مخنیوي لپاره دباو هم زیاتیږي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند وایي د ژغورنې د عملیاتو او د داسې پیښو د مخنیوي د هڅو لپاره زیاتې کشتۍ، زیات هوایي سار او د انساني سمګلینګ سخت مخنیوي پکار دی. په روان کال کې تر اوسه 15,000 پناه اخیستونکي او کډوال اروپا ته تللي دي چې پکې د 900 نه زیات په دې هڅو کې وژل شوي هم دي. د سومالیا په شمال ختیځ کې نن د ملګرو ملتونو په یو ګاډي په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. د سومالیا د پولیسو یو چارواکي د ملګرو ملتونو د 6 کارکونکو د وژنې تصدیق کړی دی، خو یو بل پولیس رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې 9 تنه وژل شوي چې دوی د کینیا وګړي دي او 8 د سومالیا عسکر دي. دا لانه د معلومه چې دغه یو ځان وژونکي حمله وه او کنه بمی چاودنه وه. د پیښې پرته تر اوسه چا نه ده منلې، خو په سومالیا کې د الشباب په نوم سختدریزه ډله تل داسې حمله کوي. او بل خبر دا چې د افغانستان د کرکټ د کامل لوبډلې کپتان محمد نبی په خپل ټویټر اکاونټ د کپتانۍ نه د مستعفی کېدو اعلان کړی دی. هغه پرون په یو ټویټ کې ویلي دی د داسې فکر کوي چې په نړیوالو لوبو کې به د خپل ټیم مشري سمونه کړي، نو ځکه یې د مستعفی کېدو اعلان کړی. ولی د یو بیټسمین په توګه به خپل کریر په وړاندې بوزي. او اوس هم د کرنسۍ وبیې او موسم حال د ریاض مزاحل نورو.
نن د ګلپورز د پنډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپې مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 102 روپې 50 پیسې غستی کیږي او په 102 روپې 15 پیسې خرڅیږي. یو پاوند په 102.50 روپې 60 پیسې او 102.50 روپې 50 پیسې. یو یورو په 110 روپې او 110 روپې 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 15 پیسې او په 20 روپې 30 پیسې. د متحده عرب امارات پر هم په 20 روپې 80 پیسې او په 30 روپې 15 پیسې. او یو افغانۍ په یو روپې 80 پیسې اغستې کیږي او په یو روپې 70 پیسې خرڅېږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به د ملک اکثره برخو کې موسم اوچ او تود وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 20 او کم شپږ، پېښور کې 23 او 30 او بنو کې 15 او 18 درجه سینټي ګریډ پورې وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غږی چې په روانه خبرونه کې یوري. د چین ولسمشر دا مهال د پاکستان په دوه ورځني رسمي سفر دی چې ویل کیږي نوموړی به د هغه هیواد له حکومت سره د یو شمېر پرمختیایي پروژو لوزنامې لاسلیک کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو غړی وایي یو غړی هیله ښیي چې نوموړی به د پاکستان له حکومت سره د کاشغر گوادر تجارتي لارې بدلولو خبره ونه مني.
زمونږ ډیلیګیشن د چین مشر سره خبرې کوم کوي. امید لرو چې دا خبره بالکل یو ځل کلیر شي.
د بلوچستان سیاستوال هم وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت غواړي د چین او پاکستان اقتصادي لار د خیبر پختونخوا بلوچستان پر ځای پر پنجاب صوبې تیر کړي.
موږ دا په ډاګه وایي چې مرکزی حکومت دا سړک تر اوسه نه دی منلی چې کومه مطالبه ده، یا د پښتونخوا وطن یا د بلوچستان.
او د افغانستان د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې د افغانانو استازو د هیواد پر امنیتی وضعیت اندېښنې څرګندې کړې.
بهر ولایت کې ویر دی، هر ورځ پلار د زوی قبر ته ناسي جاړي. زموږ ستای د پاره نن دې په دا تالار وزونه نه وزو.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې او زمونږ په نننۍ خبرونو کې پاکستان ته د چین د ولسمشر د سفر په اړه اوریدل. نوموړی دا مهال د په اسلام آباد کې دغه د مصروفیتونو د مختلفو پاکستانی چارواکو سره د لیدنو حال اخلو ورزو. اسلام آباد ته خپل خبریال احمد الله را سره ټلیفون په لیکه دی. احمد الله، کراته ووایه چې د چین ولسمشر دا وخت ویل کیږي چې د وزیر اعظم هاوس ته لاړو، هلته هغه سره ولیدل او د دواړو حکومتونو چې کوم پلاوی دي هغې هم تر دا منځ خبرې وکړې. څه تفصیل لري؟
بالکل ارن بچا، دا محل د چین صدر چې کوم دی هغه په وزیر اعظم هاوس کې موجود دی او دا محل د مختلف چې کوم مغرغی لوزنامی دی او دغه مفاهمتی اداخونه چې کوم دی هغه لاسلیکونه دستوره روانه ده د پاکستان لخوا مختلف وفاقي وزیران چې پکې حسن اقبال دی د خزانې وزیر تختار دی خواجه آصف پرویز رشید خورمدستګیر او نور موجود دي دغه شان د چین مختلف وزیران چې کوم دي هغه هم دا مهال په وزیر اعظم هاوس کې موجود دي اوس نه لږه شیبه وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف او د چین د صدر ملاقات وروسته د وفود په صورت باندې چې کوم هغه مذاکرات وشول او د هغې وروسته دا معاهده مفاهمتی د خپل چکن د لاسلیکنه روانه ده چې پکې یو شمېر دغه شامل دي چې د قراقورم روډ چکن دی دا شو دی نه علاوه په گوادر کې هسپتال د گوادر ایئرپورټ د کراچۍ لاهور موټر وی دغه شنور یو شمېر منصوبې چکن دی دا لګیا لاسلیکنه روانه ده دا چین وزیر اعظم چکن د صدر چکن دی هغه اوس هم په وزیر اعظم هاوس کې موجود دی او د دې وروسته بیا هغه د پاکستان صدر حسین چکن دی هغه سره ملاقات کوي او دا هغه وروسته بیا د چین صدر ته نشانه پاکستان چکن دی هغه ورکړل کیږي دغه شان د چین صدر چکن دی هغه د سبا نه د پارلمان بلکې نن ماښام به چین صدر مختلف ګوندونه چکن دی د هغه مشرانو سره په پاکستان کې ملاقات کوي بیا به سبا چې کوم د پارلمان ګډه غونډه کېږي په نحنی نو هغې ته به د چین صدر وینا کوي چې پکې به د پاکستان چې کوم د پارلمان غړي دي د سنټ او د قانون اسمبلۍ او فوجي مشران چې کوم دي هغوی به پکې ګډون کوي او د هغې وروسته به بیا د چین د صدر دوره چې کومه د هغه مکملېږي او هغه به په خپل نور دغه کې د انډونیشیا لاسته روانېږي.
صحیح شو ډېره مننه خوشحاله اوسې اوریدونکو په دغه اړه به تاسو زموږ په سبانه چې کومې خپرونې دي که خیر په هغې کې هم نور معلومات ترلاسه کړي.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو تاسو اوریدل چې د چین ولسمشر شی جن پینګ د مهال پاکستان په سفر دی. ویل کېږي نوموړی به د کاشغر او گوادر تجارتي لار ترڅنګ په پاکستان کې د انرژۍ او همداراز پرمختګ په برخو کې د 46 بلیونه ډالر په ارزښت د یو شمېر پروژو پرانیسته وکړي. دا چې د پاکستان بیلابیل سیاسي ګوندونه پر دغه لار او په سیمه کې د امریکا پر ځای د چین د زیاتېدونکي نفوذ په اړه څه وایي د اسرار عالم مومن په دې رپورټ کې وایي.
د چین ولسمشر شی جن پینګ له پاکستان سره د اقتصادي اړیکو مضبوطولو په هدف نن اسلام آباد ته رسیدلی دی. تمه ده چې د چین ولسمشر به په پاکستان کې د انرژي او پرمختیا د پروژو پرانسته وکړي. بیجینګ او اسلام آباد هیله لري چې د گوادر بندر د چین له کاشغر سیمې سره د تړلو لپاره د پاکستان او چین د اقتصادي راهداري کوریډور په نامه یو لار جوړ کړي. خو د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه تور لګوي چې وفاقي حکومت غواړي دغه لار د پښتنو سیمو پر ځای پنجاب نه تیر کړي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشره بشرا گوهر وایي هغوی د چین د ولسمشر پاکستان ته د راتګ هرکلی کوي. د دې په خبره د دوی د ګوند یو پلاوی به هم د چین له ولسمشر سره لیده کاته کوي او هغه ته به وایي چې یا د اقتصادي لاره د پښتنو له سیمو وانړوي.
د حکومت جوړ کړی دی د اکنامیک کوریډور حواله سره. پاک چین اکنامیک کوریډور هغه کنفیوژن یا چې کوم هغه اړۍ د دې ټول چې کوم بینیفیټس دي پنجاب ته له دې حواله سره به زمونږ ډیلیګیشن مشر سره د چین مشر سره خبرې کوم کوي او امید لرو چې کله هغه جوینټ سټیټمنټ ورکړي نو چې دا خبره بالکل یو ځل
بشرا گوهر وایي که څه هم د چین لخوا د دې لوی پراجیکټ سره به په دغه سیمه کې د چین رول زیات شي خو نوموړی وایي چین په دغه سیمه کې د امریکا ځای دومره زر نشي نیولی. د جرمنی ډی پی ای خبری اجانس وایي د 15 کالو په موده کې بعد پاکستان او چین ترمنځ د 3000 کیلومتر واټن دغه اقتصادي کوریډور جوړ شي چې پکې سړکونه ریل پټلۍ او پایپ لاینونه شامل دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر محمد عاطف د کاشغر گوادر لار له پښتنو سیمو د اړولو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه خو نوموړي ویل چې په دغه سیمه کې د چین او امریکا له رول څخه انکار نشي کېدی او دغه په خبره ضروری نه ده چې چین به په دغه سیمه کې د امریکا ځای ونیسي.
نقشه افیشلی مطلب یو خو هغه د بار خبرې نه نو هغه لم ته نه راغلی چې هغه مونږ ته راشي نو باغې باندې بیا زیات صحیح طریقې سره کومنټ کولی شو. ګوري جی د ځای نیولو خو خبر نه ده د هر خپل پالیسی د هر خپل ځای د هر خپل کردار دی. انټرنیشنلی د چین خپل یو کردار دی د امریکې خپل یو امپورټنس دی د هغې نه انکار نه شي کېدی. نو مطلب دا نه چې چین د امریکې ځای نیسي یا امریکا د چین ځای نیسي دا
ورسپان آواز چه جنال وای دا جال چه لپاکستان با تیریگی پری شپک چلویخ ارب ڈالر خرچه رازی او لده سر با چین پا ایشیا یورپ و دنره پا نور برخو که خپل مارکیتونو تا دا یوی لاری رسائی پیدا کری پختونخوا ملی عوامی گوند چه پا بلوچستان که یه دا مرکزی حکومتی گوند مسلم لیگ نون سرگرد حکومت ده دا ده گوند دا بلوچستان صوبه صدر عثمان خان کاکر وای که چیره وفاقی حکومت لپختانو سیمو دا پاک چین کوریدور لار واڑ والا ندیبا پا احتجاج لاس پوری کری
دوی دا لار نورالا بیا با حتمن دا گر پختونخوا وطن گوندونی سی پر دی متفق دی گر دولس پر دی متفق دی دا واحد پراجیکٹ دی سی ټول بولانا ته چترال پښتون سے پر دی باندې متفق دی کا فاٹا خیبر پښتونخوا دا کا جنوبی پښتونخوا دا ټول ولس پر دی متفق دی بیا با حتمن مر احتجاج کو دا با دا پنجاب خلاف ډیر سخت پا نفرت کی بدل سی
همدارا سرگندو ونی د قومي وطن ګوند مشر او د پاکستان د کونو چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو اهم کوي خو نوموړی وایي چې د امریکا په پرتلا په دې سیمه کې د چین سرمایه کاری زیاته ده او د پاک چین اقتصادي کوریډور سره به په دې سیمه کې د چین رول نور هم زیات شي
ګوره چې د امریکا د تکم لاسه انویسټمنت د خدا یو شیډ والا اغه دی اخو ډیر کم اغه دی چاینا خو زموږ ګوانډي دی او دا د خدا ګوادر په دې اغه رژیم نو دے کے پاکستان فائدہ شانتی دا چین فائدہ رہا پکے ملکوں نے مشترکہ فائدہ رہا پڑے کے صرف زمین فائدہ نہ صرف داغوی فائدہ نہ دوڑا ملکوں نے مشترکہ
کچه هم د پاکستان ځنې سیاسي ګوندونه تور لګوي چې پاکستان د کاشغر گوادر لارې د پښتنو سیمو پرځې له پنجاب نه تیروي خو د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال ویلي دي چې یاد لارې بدل کړل شوی نه ده او د لړکی کیدونکو پروپاګاندا بیا اساسه ده
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ چپو 1420 لنډو چپو 2013 15360 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
اوریدونکو د بلوچستان سیاسي ګوندونو یو وار بیا له مرکزي حکومت غوښتي چې د گوادر کاشغر لار دې پر پخوانی نقشې چې پر ډیر اسماعیل خان او ژوب تیرېدله جوړ کړي. د دغو سیاسي ګوندونو مشران وویل د دوی غوښتنې که ونه منل شي نو په احتجاج به لاس پورې کړي. خو د پاکستان د منصوبه بندۍ او پرمختګ چارو مرکزي وزیر بیا د یکشنبې په ورځ یعنی پرون د یاد لارې بدلولو تورونه بې ځایه وبدل. تفصیل اورو د نیاز موسی خیل په رپورټ کې.
د پښتون ملت پاله پښتونخوا ملي عوامي پارټي یو مرکزي مصر او پخواني سېنېټر رضا محمد رضا په خبره دوی د گوادر کاشغر لارې په اړه د مرکزي حکومت لاس پیناوي او د رضا بالکل مطمئن نه دي.
ګوره موږ دا په ډاګه وایو چې مرکزي حکومت دا سړک تر اوسه نه دی منلی چې کوم یعنی په کار دی او چې کومه مطالبه ده یا د پښتونخوا وطن یا د بلوچستان یا د ترقی یا د آبادۍ چې کومه ذریعه ده پر ټولو فطري لار خو دغه د سي مخامخ په خوشحالګړ او پر ژوب او پر کوټه او په سوراب او بیا ګوادر ته دا سړک لاړ شي. نورې لارې چې دي هغه ټولې په تیرو لویو سیلابونو کې تر سیلابونو هم لاندې وې محفوظ هم نه وې.
بلخوا بلوچستان کې مذهبي او سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام نظریاتي صوبائی صدر مولانا عبدالقادر لوړی هم وایي چې په کار د مرکزي حکومت د بلوچستان او پښتونخوا اوسیدونکو د لارې پر سر خوابدي نه کړي.
دا وخت هم ډیر احساس محرومیان دي په بلوچستان کې د وفاق خلاف وفاقي حکومت سر هم دا مطالبه لرو او د چین د صدر زخه هم دا مطالبه لرو چې په کار دا دی چې د بلوچستان کې دننه دا روټ راسي بجای د دې چې سند تزي یا په پنجاب طرف ته لاړ شي او له بلوچستان زخه چپ شي. موږ دغه زیادتي بولو د بلوچستان د عوامو سره.
د پښتون ملت پاله عوامي نېشنل پارټي بلوچستان صوبایي صدر اصغر اسکزای بیا وایي چې مرکزي حکومت دې د دوو صوبو یعنی بلوچستان او پښتونخوا د خلکو آواز ته غوږ ونیسي.
پښتونخوا او بلوچستان شامل دي د دغه روډ د تبدیلۍ خلاف خپل قراردادونه پاس کړي دي. یعنی د دې دوو صوبو عوامو یو قسم متفقه طور د نوي روډ په خلاف د زاړه روډ د بحالۍ لپاره خپله رایه ښکاره کړې ده. پاکستان دپاره په خیر دی او نه د دې ملک د اوسېدونکو خلکو په منځ کې په خیر تمامېږي.
په دغه اړه د پاکستان مرکزی حکومت د منصوبه بندی او پرمختګ چارو مرکزی وزیر حسن اقبال د تیری یکشنبه په مازیګر اسلام آباد کې د خبری کانفرنس پر مهال وویل
گوادر سے سوراب، سوراب سے کوئٹا، کوئٹا سے قلعہ سیف اللہ زوب
دغه لار به له گوادر بیا د سوراب، قلعہ سیف اللہ، زوب، اسماعیل خان ډیری او پېښور پر خوا تیریږي. نو پر دغه چې د اکثر خلکو دا خیال و چې ترجیح او لاره بدل کړل سوه، نو دا هر څه غلط دي.
ترجیح بدل دی گئی، چینج کر دیا گیا، یہ غلط ہے.
مگر بلوچستان کی زیادہ تر سیاسی گوندونا دا مرکزی حکومت لا دری سرا متفق ندی. دا دوی پا خبرا مرکزی حکومت لدغی ٹاکل سوی لاری سرا سرا دا دو نورو لارو خبر هم پا پٹ او مبهم انداز کوی. دوی زیادوی دو انتظار دی چی دا چین صدر لدوری روستا کوم پریکڑا منستا رازی.
دا تاریخ پانا
بالا احسان جی دال کا یو اونڈے ہوتاو یا یو اڑو کسان گھر ہو یا یو گٹ پائل ہو یا غیب سر باندھے جی کم دنوں دا کلا جوڑا گرام ہو
پشتونخوا د لرغونو ځایونو رادیویی ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست زے او غت بدی دے دا گلن خان
یخنیانو کی با دا زے ونٹر کیپٹل جی ہو نا بے خور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پا پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پا پاو کم یو لس بجی.
افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي له امریکا سره د امنیتی تړون تر لاسلیک وروسته د دغه هیواد امنیتی وضعیت نور هم خراب شوی دی. دغه وکیلانو نن په عمومي غونډه کې د افغانستان امنیتی وضعیت د اندېښنې وړ وباله او ویل چې امریکا د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې خپلې ژمنې هېرې کړې دي. دوی همداراز افغان امنیتی چارواکي ګرم وبدل چې خپلې دندې سمې نه دي ترسره کړي او باید له هغوی نه په دې اړه جدي پوښتنې وشي. صفي الله ستانکزی چې په کابل کې زموږ خبریال دی د ولسی جرګې دغې غونډې ته ورغلی او په اړه یې دا رپورټ موږ ته رالېږلی دی.
د ارزګان استازي عبیدالله بارکزی وویل باید له امریکا پوښتنه وشي چې ولې د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې لازمه همکاري نه کوي.
په افغانستان کې په هر ولایت کې ویر دی، هر ورځ پلار د زوی قبر ته ناسي ژاړي، مور د زوی ویر ته ناسي ژاړي. زموږ سید د پاره نن دي چې په دا تالار وزونه نه وزو چې څو هغه بادار چې دا تم په چک چکو تړون ور سره امضا کوي نن دي هغه زموږ معنوي پلار او بامه راشي موږ ته د عذاب خلاص کړي.
د خلکو استازي په داسې حال کې د امنیتي حالت په اړه اندېښنه وښوده او امریکا یې د امنیت په برخه کې په نه همکاري تورنه کړې چې په ننګرهار کې په یوې انتحاري حملې کې تر یو نیم سلو ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په بدخشان کې د افغان فوجانو وژل کېدل او ټپي کېدل هم هغه مسله وه چې ګڼ شمېر وکیلانو د امنیتي حالت د خرابۍ یوه لویه بېلګه وبلله. په ولسي جرګه کې د لغمان استازي نقیب الله محبت وویل چې له امریکا سره د امنیتي تړون په لاسلیک کې ډېره بېړه وشوه او مخالفین ورځ تر بلې په یوه او بله پلمه د افغانستان امنیت ګډوډوي.
افغانستان کې امر راولي، افغانستان کې امر راغی، افغانستان کې نور بدبختی زیاته شوه. او سبا بل سبا داعش په نوم باندې بل لښکر سم کړی ده چې شمال ولایتونو، تاجکستان، ازبکستان، ایران پورې دا سیمه ناکرار وساتي، افغانستان یو بل وزیرستان ترینه جوړ کړي.
د امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک هغه مسله وه چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي اړیکې له امریکا سره خړ پړ کړې وې او تر ډیره د افغانستان او امریکا ترمنځ مسایل پلان جو اوښتي وو. خو د ملي وحدت د حکومت مشرانو د خپل کار په لومړۍ ورځو دا سند لاسلیک کړ. د ولسی جرګې وکیلانو پر امریکا سربیره په دننه هیواد کې افغان امنیتي چارواکي هم ګرام وبلل چې لازمه همغږي سره نه لري او د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي. د خلکو استازو دا هم ویل چې امنیتي مسؤلینو یې پوښتنو ته د قناعت وړ ځوابونه نه دي ویلي او باید د دې سکتور وزیران استیضا شي. که څه هم اکثر وکیلانو د افغانستان د امنیتي سکتور د وزیرانو استیضا غوښته، خو یو شمېر نورو بیا د امنیتي حالت د کنټرول او ښهوالي په هدف د غونډو او طرحو خبره یاده کړه. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی ټینګار وکړ چې د وکیلانو په خوښه به د ولسی جرګې ټول کمیسیونونه خپلې پوښتنې د استجوابیه غونډې لپاره جوړې کړي.
دی وایي سبا ته تاسو په خپلو کمیسیونونو کې سره کښېنئ، پوښتنې مشخصې کړئ. په استجوابیه غونډه کې به یو ځل بیا د ملي امنیت سلاحکار استجواب کړو او خپلې پوښتنې به مطرح کړو. که چېرته مو ځوابونه د قناعت وړ ونه ګرځېدل، نو بیا به خپل میلمانو رخصت کړو. بیا به پرېکړه کوو چې وزیران استیضا کوو، ولسمشر راغواړو، اجرایه رئیس راغواړو، هر څه چې کوو بیا به په اړه روښانه پریکړه وکړو. ښاغلی ابراهیمی د خلکو پر استازیو غږ وکړ چې د خپل قانوني دریځ په استفاده له امنیتي چارواکو څخه د امنیت په اړه پوښتنې وکړي. کارپوهان وایي دا چې اوس وخت د ولسي جرګې وکیلان د امنیت د ټینګښت په برخه کې امریکا او نور بهرنیان ګرم بولي، باید له هغوی سره د شویو امنیتي تړونونو پوښتنه وشي. دوی ټینګار کوي چې د سولې او امنیت د ټینګښت دوه شرطونه چې د دې تړون لپاره تیر ولسمشر ایښي وو، باید اوسنی حکومت هم په پام کې ولري او پرې نږدي چې امریکا یوازې د خپلو هدفونو لپاره امنیتي تړون وکاروي.
څوک شته که نشته؟ څه چې زموږ د پښتنو تپوس وکړي او موږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې زنګول. ما دا ماشومان بچو بچپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل مې لاړه.
کله موږ ته کارتون راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس پګروا. پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چتر څه بنایې.
مشال رادیو د بیوسه او خاموش خلکو غږ.
اوردونکو، افغان او ایرانی مشرانو په سیمه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې پر همکارۍ موافقه وکړه. ولسمشر اشرف غنی د یو دو ورځنی سفر په مخه پرون تهران ته ورسید او خپل ایرانی سیال او نورو چارواکو سره وکتل. ولسمشر غنی له ولسمشر حسن روحانی سره تر کتنې وروسته په یو خبری غونډه کې خبریالانو ته څرګندونې وکړې چې جزئیات به له احمد تکل څخه واورو.
د افغانستان او ایران مشرانو پرون په خپله کتنه کې له تروریزم سره د مبارزې په چاره کې د کابل او تهران ترمنځ د سیمه ییزې همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د جمهوری ریاست د رسمي ویب پاڼې د خبر له مخې ولسمشر اشرف غنی تهران ته د دوه ورځني سفر په لومړۍ ورځ له خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره تر کتنې وروسته په یو ګډه خبري غونډه کې د کابل او تهران د امنیتي همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ.
در بخش امنیتی ما به نتیجه رسیدیم که یک میکانیزم خاص همکاری امنیتی از طرف ما جاتما انیفتمر مشاور امنیت ملی ما از جناب ایران جاتما برهمانی سب به زودی ممکنه کار عملی را شروع کنن تا خطرات از یک طرف و فرصت های همکاری منطقوی از طرف دیگر مورد غور قرار بگیره.
ښاغلی غنی په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې افراطي وسلوالو خپلو حملو ته زور ورکړی او د افغانستان پر ثبات د حملو په ترڅ کې د شنبې په ورځ په جلال آباد کې یوې خونړۍ حملې نږدې یو نیم سل کسان مړه او ټپیان کړل. د ایران ولسمشر حسن روحانی په افغانستان کې د تروریستي حملو له کبله د ملکي وګړو پر مرګ ژوبله خواشینی څرګنده کړه او له تروریستانو سره د مبارزې په چاره کې د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړ. ولسمشر غنی د تشدد وروستیو خو ته د اشاره پترس کې داعش ډله د هیواد امنیت ته یو نوی چلنج وباله. خو ویل چې افغانستان بلدي چلنجونو څخه بریالی وزي.
بدون همکاری همه جانبه منطقوی پدیدای شوم مثل داعش واره مهار شده نمید. اما اراده ملت افغانستان قویست. ما قبرستان از این حرکات خود بودیم.
ولسمشر حسن روحانی له افغانستان سره د ایران د تاریخي اړیکو یادونه وکړه او هیله څرګنده کړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یووالی به نور هم پیاوړی شي. د همدرز وویل افغانستان او ایران د اقتصاد، قانونو، صنعت او سوداګرۍ په برخو کې د خپلو اړیکو پراخولو ته لیوال دي او غواړي د چابهار ترانزیتي بندر له زاهدان سره وصل شي. ښاغلی روحانی همدرز د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په چاره کې د افغانستان له دولت سره د تهران د همکارۍ خبر یاد کړه.
دو نوع اقدام نیازه. یک نوع اقدام اطلاعاتی امنیتی.
دو دوله اقداماتو ته اړتیا ده. یو ډول اقدام استخباراتی امنیتی اقدام دی چې دواړه هیوادونه له استخباراتي پلوه له یو بل سره په نږدې تماس کې وي. د امنیتی اقداماتو له پلوه هم دواړه هیوادونه کولای شي د عملیاتو په چاره کې لازمه همغږي ولري او حتی په ځینو برخو کې ګډ عملیات وکړي،
عملیات مشترک تشته وشن.
ایران ته د سفر پر مهال افغان ولسمشر په دې هیواد کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزو یادونه هم وکړه او ویل چې دا موضوع د افغان حکومت لپاره حیاتي اهمیت لري. ولسمشر غنی وویل کابل غواړي چې خپل هیواد ته په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو د تدریجي او خپل خوښې ستنېدو امکان برابر کړي. ولسمشر اشرف غنی د خپلو څرګندونو په یو بل برخه کې ایرانی چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د ده حکومت به د افغانستان له خاورې د ګاونډیانو پر ضد د کار اخیستو اجازه ورنکړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا د مازیګر پینځنی می بجې کیدونکو دی د فرخندې اسد نبا لند خبرونه اورو.
د چین ولسمشر شی جین پینګ او وزیر اعظم نواز شریف دا وخت په اسلام آباد کې د یوې اقتصادي غونډې مشري کوي. تمه ده چې ولسمشر شی به په پاکستان کې د توانایي او پرمختیا د شپږو سلویښتو بلیونو ډالرو د پروژو پرانیسته کوي. هغه به نن ماښام د سیاستوالو سره ویني او سبا به د پارلمان ګډې غونډې ته وینا هم کوي. په داسې حال کې چې د چین ولسمشر اسلام آباد کې دی، د پښتونخوا د مدني ټولنو غړو د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې د بدلون پر ضد احتجاجي غونډې. د هلمند امنیه کمانډان وای دوه داسې لیکونه په لاس ورکړي دي چې طالبانو او داعش په کې د یو بل خلاف د جهاد اعلان کړي. دا په داسې حال کې دا چې د هلمند په شمال کې د داعش د یوې 200 کسیزې ډلې د موجودیت پخلی شوی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی چې ایران ته په رسمي سفر دی، پرونی له خپل ایراني سیال سره وکتل او په بیلابیلو برخو کې د کابل او تهران ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران وروسته له هغې نن په لکزمبرګ کې غونډه کوي چې په بحیرې روم کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له پیښې وروسته اروپا ته د سلګونو غیر قانوني کډوالو د مړینې په اړه راپورونه دي. د سومالیا په شمال ختیځ کې نن د ملګرو ملتونو په یو ګاډي په درنا بمی چاودنه کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. د سومالیا د پولیس یو افسر د ملګرو ملتونو د شپږو کارکوونکو د وژنې تصدیق کړی دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي وایي د ایران د اټومي وسلو افسانه امریکا او اروپایي هیوادونو جوړه کړې ده او وایي باید امریکا د نورو هیوادونو په چارو کې مداخلت ونه کړي. او د افغانستان د کرکټ د کامل لوبډلې کپتان محمد نبی په خپل ټویټر اکاونټ د کپتانۍ نه مستعفی شوی دی.
لن خبرونه مول فرخندې اسد اوریدل او د اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ او اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې له خپلې خبريالې ربی اکرم خان اورو.
د اردو ژبې دنیا ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي، د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی ترهګرۍ د پاکستان او افغانستان مشترکه دشمن ګرځولي او ویلي دي چې د منطقې نه د ترهګرۍ مکمل خاتمه انتهایی ضروري ده. ادارې وایي دواړه ملکونه تقریبا د یو مودې راسې ترهګرۍ خلاف په جنګ کې دي او کم قسمه ترهګرۍ چې دواړو ملکونو کې ده باید چې دواړه د دې خلاف مضبوط ودرېږي. ادارې مخکې لري چې دا وخت پاکستان او افغانستان سیاسي او عسکري مشرولۍ په خیالاتو کې چې کم یکسانیت دی، نو په ماضي کې د دې مثال ملاویږي. ادارې لیکي امید دی چې ادوار ملکونه به د خیر سګالې د افسا برقراره ساتي او نه صرف به د ترهګرۍ خاتمه کوي بلکې د ادوار ملکونو ترمنځ به د ترقۍ او تعاون نوې لارې کولاویږي. اکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي په تهران کې د ایرانی فوج قومي ورځ په موقع د ایران صدر خپل خطاب کې په سعودي عرب تنقید کړی دی او دا تور یې پرې لګولی دی چې سعودي عرب په منطقه کې د نفرت تخم لګوي. ادارې مخکې لیکي د افسوس وړ خبره دا ده چې که د یمن بحران دی او که شام او عراق کې روانه جګړه او که لیبیا او سومالی هر ځای کې د مسلمانانو نقصان روان دی. او بل د افسوس وړ خبره دا ده چې د شپږ 500 اسلامي ملکونو نمائنده تنظیم OIC څه اقدام نه چتوي. ادارې په وینا ضرورت د دې خبرې دی چې د یمن گاونډي ملکونه خپل کردار ولوبوي او که د یمن دا بحران زیاتیږي نو اثرات به په نورو ملکونو هم وي. ادارې زیاتوي د اسلامي ملکونو مشرولۍ فرض دی چې خپل اختلافات دومره نه زیاتوي چې خبره جنگ پورې راشي. د یورپي یونین مثال مخې ته ایښودل پکار دی. هغوی د خپل ماضي غلطیانو نه سبق زده کړی دی او نن یې روښانه نده. ادارې اخیر کې لیکي اسلامي ملکونو له به هم د اصول خپلول وي او کدا سی و نکړل نو اندشار به د اسلامي ملکونو مقدر وي. د وخت تقاضا ده چې سعودي عرب او ایران مذاکرات تکینی او د یمن بحران هوار کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردوونکو کونسل آن فارن ریلیشنز نومې یوې څېړنیزې ادارې د چین او پاکستان پر اړیکو او ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه بیا د افغانستان د امنیتي ستونزو په اړه لیکنې کړې دي چې مهم ټکي به یې له فرخندې اسد واورو.
پا پاکستان او چین له ډیر وخته د یو بل سره نږدې اړیکې لري او دواړه هیوادونه په اقتصادي، امنیتي او یو شمېر نورو برخو کې له کلونو راهیسې همکاري هم کوي. بلخوا پاکستان له امریکا سره هم نږدې اړیکې لري او د ترهګرۍ په نړیواله مبارزه کې پاکستان یو مهم اتحادي هیواد دی. څیړنیزه اداره کونسل آن فارن ریلیشنز لیکي پاکستان کېدای شي په راروان وخت کې له چین سره تعلقات نور هم ښه کړي. دواړه هیوادونه په یو شمېر برخو کې له وړاندې نه همکاري کوي. بلخوا په امریکا کې د 2000 لومړي کال د ستمبر د 11 نیټې د حملې وروسته د ترهګرۍ خلاف په نړیواله مبارزه کې پاکستان د امریکا یو مهم اتحادي هیواد جوړ شو او هم په دغه کال امریکا له پاکستان لپاره پوځي امداد هم زیات کړ چې دغه 2 بلیونو امریکایي ډالرو ته ورسید. کونسل آن فارن ریلیشنز لیکي بلخوا اوس داسې معلومیږي پاکستان غواړي د اقتصادي پرمختګ لپاره د چین سره همکاري زیاته کړي او د ترهګرۍ خلاف خپله پالیسۍ کې هم بدلون راولي. د تیر کال په 14 دسمبر د پېښور په یو سکول د طالبانو د حملې وروسته په پاکستان کې د حکومت او پوځ په تګلاره سخت تنقید وشو چې د دغه پېښې وروسته حکومت د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په یو قومي اکشن پلان جوړولو هم مجبوره شو. د پېښور په دغه سکول په حمله کې تر 250 پورې کسان وژل شو چې زیاتره یې ماشومان وو. دا شان پاکستان د افغانستان سره هم د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په روان کال کې پوځي رابطې زیات کړي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون لیکي د افغانستان حکومت د ترهګرۍ د ختمولو په لړ کې د یو شمېر مسلو او چیلنجونو سره وړاندې دی. تیره اونۍ د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی ولسي جرګې ته راوبلل شو او په دغه هیواد کې په امنیتي مسلو خبرې وکړې. د افغانستان په بدخشان ولایت کې په عسکرو د طالبانو حملې یو ځل بیا پوښتنې راپورته کړې دي. ورځپاڼه لیکي د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا په حملو کې ګڼو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د دغه حملې په وسوالو طالبانو منلې. اوس چې کله د دغه هیواد امریکایي عسکر هم وځي، د افغان حکومت د مخالفینو لخوا داسې حملې دا پوښتنې راوچتوي چې آیا افغان امنیتي عسکر د خپل هیواد د دفاع لپاره پوره روزنه لري او کنه. بلخوا ځینې د سیاسي او دفاعي چارو څیړونکي په افغان ولسمشر او اجرایي رئیس هم تور لګوي چې د امنیت د ټینګ ساتلو په اړه په خپل منځ کې اختلافات لري چې له وجې په هیواد کې د خلکو امنیتي مسلې زیاتېږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي غرب د دې لپاره د ایران اټومي وسلو جوړولو کیسه جوړه کړه چې تهران د یو خطر په توګه وښيي. پوځي قمندانانو ته د وینا پر وخت خامنئي وویل ایران نه بلکې امریکا د اصلي ګواښ سرچینه ده. پر دې موضوع د مشال رادیو خبرونو مرکزي څانګې رپورټ له پامیر ساحل اورو.
د یکشنبه یا اتوار پر ورځ د ایران پوځي قمندانانو ته د وینا پر مهال د هغه هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وویل غربي هیوادونو د اټومي وسلو جوړولو افسانه جوړه کړه.
افسانه جعلی مسئله هسته‌ای او سلاح هسته‌ای را امریکایی ها
د وای امریکایانو، اروپایانو او نورو د ایران اټومي وسلو جوړولو افسانه خبره کړه چې موخه یې دا و چې ایران نړۍ ته د یو ګواښ په توګه ورکار کړي. نه، د خطر اصلي سرچینه امریکا په خپل ده. خامنئي دا خبرې پر داسې مهال کړي دي چې ټاکل شوې راتلونکې اونۍ په ویانا کې د هغه هیواد اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره خبرې بیا پیل شي. امریکا، روسیه، چین، برتانیې، فرانسې، جرمني او ایران جامع تړون ته د رسیدو لپاره د جون وروستۍ نیټه ټاکلې ده. غرب فکر کوي چې ایران اټومي وسلې جوړول غواړي، خو تهران په بیا به ویلي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز دی. د ایران ستر مذهبي مشر وویل اوس مهال امریکایي حکومت نړۍ ته تر ټولو لوی خطر دی.
بدون هیچ مهاری، بدون هیچ پایبندی وجدانی و دینی، در هر کجایی که لازم بدانه دخالت‌های بی‌وجه می‌کنه.
دوای امریکا چه هر ځای وغواړي، بیل خندا، بیل کومي مذهبي یا اخلاقي ژمنتیا، بی ځای مداخله کوي. داسې مداخله چې امنیت ته خطر پیښوي. امریکا نړۍ ناامن کړی ده.
ناامن کننده از او سر میزنه. امریکا دنیا رو ناامن کرده است.
خامنه‌ای وویل د نړۍ ځواکمن هیوادونه په پوځي ډول ایران ګواخي. د ایران پر ځواکونو غږ وکړ چې خپل دفاعي چمتووالی زیات کړي. نوموړي پر امریکا انتقاد وکړ چې ولې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عرب هوایی بریدونو ملاتړ کوي. ایران له دې توره هم انکار کوي چې ګواکې په یمن کې د حوثي یاغیانو ملاتړ کوي. هغو یاغیانو تیر کال د پلازمینې صنعا په ګډون د هیواد نورې برخې ونیولې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د یمن حکومت په هغه یواد کې د شخړو پای تر سوالو لپاره د ایران د سولې پلان رد کړه وغه یو سیاسي مانور وباله. پر ایران تور دی چې د حوثی اغیانو چې د یمن یو شمیر سیمې لاندې کړي ملاتړ کوي. په دې اړه تفصیل لرو د نوریاس نوری په رپورټ کې.
د یمن حکومت د هیواد لپاره د سولې څلور فقری پلان چې ایران ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی رد کړ. سعودي عربستان او د هیواد په مشرۍ ائتلاف کې شاملو سنی متحدینو یې په یمن کې د ایران ملاتړو حوثي وسلوالو پر ضد له درې اونیو راهیسې هوایي بمباري امپیل کړې ده تر څو د ټول هیواد د خاورې د لاندې کولو لپاره د یاغیانو د پرمختګ مخه ډپ کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دغه کړکېچ که څه هم په محلي سیالیو کې ریښې لري، د سعودي عربستان او ایران ترمنځ چې دواړه د تیلو ستر تولیدونکي دي یوه نیابتي جګړه انګیرل کېږي. د ایران لخوا د سولې وړاندې شوی پلان سمدستي د یوه اوربند رامنځته کېدو، په بشپړه توګه د بهرنیو پوځي حملو د پای ته رسېدو، د بشري مرستو، د یوه پراخ ملي ډیالوګ د پیلېدو او د یوه پراخ بنسټه ملي حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. د یمن د حکومت ویان راجح بادی د قطر له پلازمینې دوها څخه په ټلیفون رویټرز آژانس ته وویل چې موږ د ایران پلان ردوو ځکه دغه پلان یوازې د سیاسي معناور لپاره دی. د یمن حکومت او سعودي عربستان چې اساسي ملاتړی یې د ایران د یمن په کورنیو چارو کې په مداخلې تورن کړی او هغه د تهران لخوا پر سیمې د خپل نفوذ د پراخوالي هڅه بللې ده. ایران دغه تورونه ردوي. ایران هغه ادعاوې هم رد کړي چې ګواکې دا هیواد حوثي وسله والو ته مستقیما پوځي مرستې ورکوي. حوثي شیعهګانو چې له شمال څخه یې جنوبي بندري ښار عدن ته ځان رسولی دی. لویدیز او عربي ډیپلوماټانو په نیویارک کې د ایران د سولې له دغه پلان سره چندان لیوالتیا نه ده ښکاره کړې او تهران په یمن کې د سولې بې پرې منځګړی نه بولي. ملګري ملتونه وایي په یمن کې د هوایي بمباریو او ځمکنیو جګړو له امله شاوخوا یو نیم لک کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي او له اووه نیم سوو زیات کسان وژل شوي دي. سعودي عربستان ویلي له هوایي بمباری څخه هدف دا دی چې حوثي ډله دې ته اړ کړي چې له حکومت سره چې له هېواده بهر دی خبرو ته کښېني. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر باراک اوباما او د سعودي عربستان پاچا سلمان د تېرې جمعې په ورځ په ټلیفوني خبرو کې هم په دې تاکید وکړ چې په یمن کې د تلپاتې سولې لپاره سوله ییزه حل لاره ډېره مهمه ده.
دا مشال تر څنګه اوسه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو.
د افغانستان د هلمند امنیه کمانډان وایي دوه داسې لیکونه ترلاسه کړي چې طالبانو او داعش پکې د یو بل پر ضد د جهاد اعلانونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په شمال کې د داعش د 200 کسیزې ډلې د موجودیت د خبرو پخلی شوی دی. پاسوال نمی جان ملا خیل په یو خبري ناسته کې وویل کله هم چې د حکومت لخوا له وسلوالو سره د سولې خبرې تودې شي، یو شمېر استخباراتي ډلې د جنگ د دوام لپاره نورې وسلوالې ډلې رامنځته کوي. په دې اړه تفصیل اورو د الیاس دای په رپورټ کې.
که څه هم د هلمند په شمال کې د کجکي ولسوالۍ په زمینداور سیمه کې د داعش د موجودیت او لومړنیو فعالیتونو پخلی شوی دی، خو د هلمند امنیه قمندان وایي د دوی کشفي ادارو دوه داسې لیکونه موندلي دي چې یو یې د ملا رؤوف خادم په مشرۍ هغه کسان ته چې د داعش په نوم فعالیت کوي استول شوی او په لیک کې د خپلو پلویانو یا د داعش څخه غوښتنه شوې چې د طالبانو په ضد جهاد وکړي او پرې نږدي په هغو سیمو کې چې د داعش وسلوال فعالیت کوي طالبان فعالیتونه وکړي. پاسوال نبی جان ملا خیل هغه دوهم لیک هم رسنیو ته وښودی چې په ظاهر د طالبانو د رهبرۍ لخوا خپل کمانډاران تاسول شوی او د ملا رؤوف خادم په مشرۍ د داعش د ډلې په ضد پکې د جهاد یادونه شوې ده.
د عبدالرؤوف خادم خطه چې خپل ډلو ته لیکلې ده او د طالبانو په ضد باندې یو قوي حرکت امر ورکړی او په دې خط کې لیکل شوي دي چې تاسې به د طالبانو مشران مابین وړئ. همدې خط کې بیا په دې بل خط کې دا د طالبانو له خوانه څرګنده شوی خطه چې د داعش او د نوي ټولو چې دلته جوړ شوي دی جوړی یا خادم غوښتي جوړی کی د طالبان د ډلې د دې بجت باندې جهاد اعلان کړی. د دې ډلې د دې بجت جهاد اعلان کړی.
دواړه لیکونه داسې ښکاري چې د ملا رؤوف خادم د ژوند پر مهال لیکل شوی دی. ملا رؤوف خادم د روان میلادي کال د فبروري پر اتمه نیټه د وی پیلوټ الوتکې د بریټ پترس کې د کجکي ولسوالۍ د اذان په سیمه کې وژل شو. ملا رؤوف خادم د طالبانو د واکمنۍ پر مهال لوړپوړي چارواکی او د دوی د حکومت تر چپه کېدو وروسته ونیول شو او شپږ کاله د ګوانتنامو په زندان کې و. څو میاشتې وړاندې د داعش ډلې په یوه خبر پاڼه کې ویل سی ول چې د پاکستاني طالبانو یو قومندان حافظ سید خان د داعش خراسان مشر او ملا رؤوف خادم د دغه ډلې نائب مشر ټاکلی دی. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملا خیل ډاډ ورکړ چې د دواړو ډلو سره د جنگ او مبارزې لپاره آماده دي. د هم تایید کړ چې د داعش وسلوال په کجکي ولسوالۍ کې د ځوانانو په جلب او د خپلو لیکو په غشتلو کولو بخت دي.
کله چې دته د سولې خبرې را شروع شي د ابنو خبرو په نتیجه کې په افغانستان کې امن راځي نو د وطن دښمنان مخالفین په مختلفو ډلو باندې تقسیموي او مختلف نومونه کوي.
امنیه کمانډان وویل د ذوالفقار د عملیاتو په ترڅ کې وسلوال کمزوري کړي دي او هغوی نشي کولی بیا په ډله ییزو بریدونو لاس پورې کړي. ملاخیل په داسې حال کې د داعش او طالبانو لخوا خپلو پلویانو ته یو پر بل د جهاد د اعلان اړوند ولیکونو رسنیو ته وښودل چې څو ورځې وړاندې د کجکي ولسوالۍ امنیه کمانډان ملا فیض الله او د ټولنې شورا وکیلانو د داعش د نویو فعالیتونو د پیل خبر ورکړ او اندېښنه یې وښودل چې هغوی ډېر ځوانان جلب جذب کړي او غواړي ډېر ژر په وسلوالو بریدونو هم لاس پورې کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
امریکایي ټلویزیون پی بی ایس په جلال آباد کې د وروستي ځانمرګي برید تر شا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د لاس لرلو پر موضوع له امریکایي شنونکو سره مرکه کړې او هڅه کړې معلومه کړي چې آیا داعش رښتیا هم اوس له عربي ټاپو وزمې څخه 3000 کیلومتره لرې په افغانستان کې د ترهګرۍ د پیښو تر شا لاس لري او کنه. نجیب عامر د دې مرکه خلاصه تاسو ته وړاندې کوي.
پی بی ایس یا پبلک براډکاسټنګ سرویس د افغانستان په ختیځ ښار ننګرهار کې د تیر خالی په ورځ د ترسره شوې ځانمرګي حملې په اړه د امریکا د ستراتیژیکو نړیوالو مطالعاتو د غړي انتونی کوټسمن سره مرکه کړې ده. پی بی ایس په خپل تبصره کې لیکي د افغانستان په ختیځ ښار جلال آباد کې د هفتې د ورځې خونړۍ ځانمرګي برید په دې اونۍ کې د نور اسلامي نړۍ د امنیتي پیښو په سر کې موقعیت لري. د تشدد پیښې په عراق، شام او یمن کې مخ په زیاتېدو دي او په ظاهره داسې ښکاري چې په عربي ټاپو وزمه کې د داعش او القاعده لخوا ګواښونه زیاتېږي. مرکه د پی بی ایس تلویزیون د خبریال هیری سیرینی واسان په دې پوښتنه پیلیږي چې کابل د دمشق او شام نه نږدې 3000 کیلومتره لرې پروت دی، هلته په جلال آباد کې د یادې ډلې لخوا د برید کول آیا دا تاثر ورکوي چې اوس ګینې په ټوله سیمه کې د تشدد لړۍ خورېدونکې ده؟ په امریکا کې د ستراتیژیکو نړیوالو مطالعاتو د انسټیټیوټ غړی کوټسمن د دې پوښتنې په ځواب کې وایي په افغانستان کې د 2010 کال راهیسې د تشدد پیښې مخ په زیاتېدو دي. دی وایي له احتیاطه کار اخیستل پکار دی. د ده په ان کله چې د طالبانو سره د سولې خبرې کیږي نو د بریدونو پړه په اسانه پر داعش اچول کیدای شي. د ده په ان ډیرو ځایي ډلو د داعش سره د اصلي اړیکو د درلودلو بغیر ورته کارونه پیل کړي دي. دغه فعالیتونه خپلواک دي مخکې تر دې چې داعش یا دوی ته ورته ډلې په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړي. ولیدل شول چې هلته تیر کال ډیر خونړی و، روان کال له تیر کال نه هم زیات خونړی معلومیږي. انتونی کوټسمن زیاتوي د افغان حکومت او ځواکونو څخه تمې ډېرې زیاتې کېدې خو ښایي دواړه هغومره پیاوړي حالت ته تر اوسه نه وي رسېدلې. په افغانستان کې د یمن، شام او عراق نه زیات ثبات نه تر سترګو کېږي. ښاغلی کوټسمن چې تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د استخباراتي معلوماتو د ډایرکټر په توګه هم دنده سرته رسولې وایي د ترهګرۍ پر ضد جنګ یوې لویې مبارزې ته اړتیا لري. دا په یو ځای پورې محدود نه دی. امریکا له ډیرو کلونو راهیسې د دې ستونزې سره لاس او ګریوان ده. دی وایي د امریکایي ځواکونو مشر ورله مخې ویلي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه د موصل آزادول کلونه وخت غواړي او دا وړاندوینه لا چا نه ده کړې چې په شام، یمن او افغانستان کې شخړه کله پورې ختمېدای شي.
اسپیشلی دی جن کے کالج نشتا دے ہوا تام
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی. د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم مومن سره نیخ پنیغه.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صوبې د های سکولونو زده کوونکو ته د خې تربیه او د هغوی د سپورتي لوبو ضرورتونو پوره کولو لپاره یې وبخی سلیریس کروڑ روپے بیل کړی دي. په داسې کې د صوبې د پرایمری سکولونو استادان وایي حکومت باید دغه سکولونو د ماشومانو خیر روزنه ته هم پام وګرځوي. د اسلام آباد پرې د رابعه اکرم خان رپورټ ورو.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې د های سکولونو د زده کوونکو د لوبو هلو سلو لپاره 40 کروڑ روپے مختص کړي دي. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا حکومت 2000 او 400 سکولونه هم منتخب کړي دي او ورلۍ د 1,00,000 روپو فنډ هم ورکړی دی. خو د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو استادان وایي چې اوسنی او تیر حکومتونو لخوا د 13 کالو راهیسې د ترهګرۍ له وجې د لوبو په مد کې پرایمری سکولونو سره کومک نه دی شوی. مشالې ډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو د استادانو اسوسیشن جنرل سیکرٹری عزیز خان اویل چې د لوبو د صحت مندانه هلو زلو زیات ضرورت د پرائمری سکولونو زده کوونکو ته وي. د ده په وینا هم د پرائمری سکولونو ماشومان مخکې ځي باید چې د دې ماشومانو لپاره هم په روان بجټ کې رقم مختص شي. د پرائمری سکولونو د ایسوسیشن مشر ملک خالد وای چې لس کاله مخکې به د ضلعو په سطح د پرائمری سکولونو د زده کوونکو د لوبو میلې کېدې خو هغه د ترهګرۍ له وجې بندې شوي دي. د خپلو خبرو کې زیاته کړه چې حکومت له اول په بنیاد توجه پکار ده. کله چې مشال ریډیو په دې باب له خیبر پختونخوا د تعلیم د محکمې وزیر عطیف خان سره رابطه وکړه نو دغه وینا وه چې را روان بجټ کې به د پرائمری سکولونو زده کوونکو لپاره هم رقم مختص کړی کیږي. خیبر پختونخوا د تعلیم د محکمې وزیر مشال ریډیو سره خپل خبرو کې زیاته کړه چې دوی د میډل سکولونو لپاره هم بجټ مختص کړی دی او 2600 میډل سکولونو ته به هم 1,00,000 روپۍ ورکوي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو مشال ریډیو دا بنگلاديش کرکټ لوبډلې پرون په دویم یو ورځنی کرکټ میچ کې پاکستان ته په وو وکټونو ماته ورکولو سره د دریو میچونو سیریز وګاټه. د کرکټ په تاریخ کې اول ځل دی چې د بنگلاديش لوبډله د پاکستان له هغې د ټیسټ لوبو سیریز ګټي. له اسلام آباد پرې د ریاض مساخیل رپورټ اورو.
د اتوار په ورځ د بنگلاديش په خار میرپور کې دویم یو ورځنی کرکټ میچ کې د پاکستان کپتان اظهر علي شیرخطي وګټو او اول یې په خپل د لوبي کولو فیصله وکړه خو دا فیصله ډیره ښه ثابت نه شوه او د شپږ دیش په مجموعي سکور سرفراز صرف په 4 رنز اوټ شو. د دې وروسته وخت په وخت د پاکستان لوبغاړي اوټ کېده او دغه رنګ په ټاکلي شوي 50 اورونو کې پاکستان د شپږو لوبغاړو په زیان صرف 200 او یو کم سلوي رنز جوړ کړی شو. د پاکستان لخوا سعد نسیم د اوویا او وهاب ریاض د 50 رن سره غوره لوبغاړي پاتې شو. جواب کې بنگلاديش د وړوکي هدف د پاره تیز لوبه شروع کړه او سومیا سرکار صرف په 11 بالونو 11 رن جوړولو وروسته اوټ شو. داراز محمود الله هم 11 رن جوړ کړ خو وروسته تمیم اقبال او مشفق الرحیم د یو سل 13 رن پارتنرشپ وکړو چې ورسره بنگلاديش ګټه ته نږدې شو. مشفق الرحیم په 15 رن اوټ شو. تمیم اقبال په دویم میچ کې هم سلیزه جوړ کړه او په یو سل 14 رن نټ اوټ پاتې شو. دغه رنګ بنگلاديش غوښت هدف یو کم سلویختم اور کې صرف د درې لوبغاړو په زیان تر سره کړو. د میچ ګټلو سره بنگلاديش نه یوازې د درې میچونو سیریز په خپل نوم کو بلکې د کرکټ په تاریخ کې یو نوی ریکارډ هم جوړ کړو. د دې نه وړاندې کله هم بنگلاديش د پاکستان خلاف سیریز نه دی ګټلې. د پاکستان خرابې کارکردګي او د بنگلاديش بریا ته کارپوهان څنګه ګوري؟ په دغه اړه مو د خبريال او د کرکټ د تجزیه کار ایاز اکبر نه تپوسو کو نو دوی بنگلاديش په بالینګ، بیټنګ او فیلډینګ درې وانو څنګه کې غوره کارکردګي خو
همداراز
یو بل لیکوال او د کرکټ کارپو عبدالغفار وای پاکستان لبا په خپل کرکټ بورډ او لوبډله کې بدلون راوستل وی
پاکستان ټیم مضبوطول غواړي نو د نوي کپتان سره نوي لوبغاړي دیوالي نوی کپتانی او زاړه لوبغاړي نو ډیر په مشکله به د پاکستان د ټیم نه ګروپ بندیانې ختم شي او د پاکستان ټیم به ریزلټ ورکول شروع کی. د کوچنګ کم ډپارټمنټ چې په دې کې په هنګامي توګه باندې بدلون راوستل پکار.
د دوانو لوبډلو ترمنځ بعد دریم یو ورځنی میچ د روانې میاشتې په 28 نیټه کیږي. د غرنګ بعد د نه پس یو T20 او د دوه ټیسټ میچونو سیریز هم لوبیږي. دا د هم یادوي چې بنگلاديش د دې نه وړاندې 14 کاله مخکې په کال 1999 کې پاکستان تا پیو میچ کی ماتے ورکڑے وا. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان نبی ساحل نن له خپلې دندې څخه استعفا وکړه. په دې اړه زموږ همکار اسدالله لودین د افغانستان د کرکټ بورډ له ویاند فرید هوتک سره مرکه کړې. په سر کې د نبی ساحل د استعفا لامل ورڅخه پوښتلې.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې کپتان محمد نبی ساحل نن رسما له خپلې لوبډلې مشرۍ نه استعفا وکړه. لامل یې دا و خو چې نوموړي په لوبو باندې د لوبډلې مشرۍ بد اغېزه کړې وه یا فشار پرې زیات و. دې عمله د نشوه کوله چې په لوبغالي کې د لوبو پر مهال لوبه هم خطر سره کړي. نو نوموړي وویل چې زه غواړم په راتلونکي کې د یو لوبغالي په صفت باندې خپل هیواد ته خپل هیوادوالو ته خلوبه ترسره کړم.
بله، کرکټ بورډ په دې باندې فکر کړی چې د نبی ساحل ځایناستی وټاکي؟
بله، په دې حق باندې نن ناسته کیږي او د هغې وروسته به رخیره سره د افغانستان کرکټ بورډ یو ښه وړ لوبډل مشر د لوبډل لپاره وټاکي.
په احتمالي کسانو باندې غور شوی دی، نمونه اخیستی شي؟
بله، یو شمېر لوبغاړو باندې غور شوی دی خو تر اوسه پورې دقیقه نه. موږ هم نه غواړو چې تر ډېره رسنیو سره شریک کړو. انشاءالله ډېر ژر به موږ د یو خبري ناستې پر وړاندې لوبډل مشر معرفي کړو.
د نبی ساحل پرول باندې د کرکټ په نړیوالو لوبو کې هم انتقاد وشو، څنګه هغه انتقادونه به هم د دې لامل شوي چې د استعفا وړاندې کړه؟
نبی ساحل لوبو کوله د پاور کپ کې یا په نړیوال جام کې چې ولوبېده د لومړي ځل لپاره افغانستان کې برخه واخیستله. هلته د کرکټ کارپوهانو نړیوالو د افغانستان د کرکټ باکو باندې ډېر څه نظرونه وړاندې کړل. دا منم چې د لومړي ځل لپاره افغانستان په نړیوال جام کې ولوبېده، ډېر لوبې وګټلې، خو یو لوبې وګټله. نبی ساحل یادونه وکړه چې مثلا په نړیوال جام کې په نورو لوبو کې هم چې د لوبې د پرفارمنس دومره ښه نه و، وجه همدا وښودله چې په نوموړو باندې د لوبډل مشرۍ فشار زیات و.
او وروستۍ پوښتنه، ښاغلی هوتک، د یو ښه کپتان موجودیت څه اغېز لري په لوبډله باندې او څومره کولی شي چې لوبډله د فشار په وخت کې له فشاره راوباسي او هغه لوبه په ښه توګه مخته بوزي؟
په لوبډله کې د لوبډل مشر رول ډېر زیات دی. داسې لوبغاړي لوبډل مشرۍ ته ټاکل کېږي چې هغوی دا وړتیا ولري چې کوم وخت په لوبډله باندې فشار ووسي یا فشار پر ځان باندې ومني، هغه فشار نه لوبډله وباسي، که په بیټک په برخه کې او که بالینګ په برخه کې.
د افغانستان د کرکټ لوبډلې د کپتان نبی ساحل د استعفا په اړه مو د هغه هیواد د کرکټ بورډ له ویاند فرید هوتک سره په کابل کې زموږ د خبریال اسدالله لودین مرکه اورېده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د روانې خبرونې د پای شېبو تر اغلی وو. د فرخندی اسد نه به لنډ خبرونه اورو.
د چین ولسمشر شی جین پینګ او وزیر اعظم نواز شریف دا وخت په اسلام آباد کې د یوې اقتصادي غونډې مشري کوي. په دغه وخت ولسمشر شی اویل پاکستانی یو نږدې ستراتیژیک اتحادی هیواد دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر پروژې هم لاسلیک شو او تمه ده چې چینایي ولسمشر به د توانایي او پرمختیا د شپږ څلوېښتو بلیونو ډالرو د منصوبو پرانیسته کوي. هغه به نن ماښام د سیاستوالو سره ویني او سبا به د پارلمان ګډې غونډې ته وینا هم کوي. په داسې حال کې چې د چین ولسمشر اسلام آباد کې دی، د پښتونخوا د مدني ټولنو غړو د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې د بدلون پر ضد احتجاجي غونډې کړې دي. د هلمند امنیه قماندان وایي دوه داسې لیکونه یې په لاس ورغلي دي چې طالبانو او داعش پکې د یو بل خلاف د جهاد اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په شمال کې د داعش د یوې 200 کسیزې ډلې د موجودیت پخلی شوی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی چې ایران ته په رسمي سفر دی، پرون یې له خپل ایراني سیال سره وکتل او په بېلابېلو برخو کې د کابل او تهران ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران وروسته له هغې نن په لکسمبر کې غونډه کوي چې په بحیره روم کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له پیښې وروسته اروپا ته د سلګونو غیر قانوني کډوالو د مړینې په اړه راپورونه دي. د سومالیا په شمال ختیځ کې نن د ملګرو ملتونو په یو ګاډي په درنه بمي چاودنه کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. د سومالیا د پولیسو یو افسر د ملګرو ملتونو د شپږو کارکوونکو د وژنې تصدیق کړی دی. د د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی وای د ایران د اټومي وسلو افسانه امریکا او اروپای هیوادونو جوړ کړی دا وای باید امریکا د نور هیوادونو په چارو کې مداخلت ونکړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن ارمینیا ته ځي. کرملین وای ولسمشر پوتین به د اپریل په 23 په هغو مراسمو کې برخه واخلي چې د ترکی عثمانیانو د واکمنۍ په وخت ارمینیانو د قتل عام د یادونې په مناسبت جوړیږي. او د افغانستان د کرکټ د کامل لوبډلې کپتان محمد نبی په خپل ټویټر اکاونټ نه کپتانۍ نه مستعفی شوی دی.
اوریدونکو د خبرونو لدې لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې صفو د ډیوا رادیو خبرونه ووري. اوس زه هارون بچا، فرخنده اسد او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امیری له تاسو اجازه غواړو. د الله پامان.